درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د دلمریز 1398 د سنبلې دریم او د میلادي 2019 د اگست 15مه د ازادي راډیو په دې لمړی خبری مجله کې چې اسمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د قطر د خبرو د دوام او پکې د پرمختګ او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبري دوام لري. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه له طالبانو سره د موافقې په باب خبره شوی راپورونه ردوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ او د دفاع پر مؤسسې او د دې مؤسسې پر مشر بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو ترتیر مخصوصانه خبري وکړې. د دوی خبري پرون ماسپخین پیل شوې وې. دواړو خواوو په دوحه کې د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین ته ویلي چې پر اکثرو مواردو توافق شوی او د مذاکرو نهم دور شایي په دوو یا دریو ورځو کې پای ته ورسیږي. خاورین له دوحې ازادي راډیو ته وویل
پرته له دې چې د چا نوم واخلم، دوی شایي په دوه دریو غونډو کې تمات ورشي چې په دوه دریو غونډو کې دوه دریو غونډې کېدای شي، په یوه ورځ کې موشي کېدای شي، دا یو یو غونډه ټول ورځ ونیسي، په دوه دریو غونډو کې کېدای شي دا دوی دواړه لوري یو نتیجې ته ورسي.
په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې کابل ته روان شي. یو شمیر معتبرې نړیوالې رسنۍ په واشنگټن کې د سرچینو په قول وایي چې امریکا هڅه کوي چې د سولې موافقه د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې وشي. مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې و چې د سولې موافقه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې لاسلیک شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هغه راپورونه رد کړل چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د انتقالي حکومت د جوړولو په اړه خبري کړې دي. خلیلزاد پرون شنبه په یو ټویټ کې لیکلي لکه څنګه چې د طالبانو ویاند ویلي، موږ د لنډمهالي حکومت په اړه نه یو شخېدلي. العربیا خبری آژانس او د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د الجزیرې تلویزیون په حواله داسې راپورونه خپاره کړي وو چې ګنې په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ په افغانستان کې د یو موقت حکومت پر جوړولو خبري شوې دي. خو خلیلزاد د دې خبر د ردولو ترڅنګ ولیکل د حکومت بحث د افغانانو دی، هغوی به په بین الافغاني خبرو کې پریکړه ورباندې وکړي. د وسلوالو طالبانو ویندوی هم پرون رد کړ چې غنې د موقت حکومت په اړه بحث شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له دولتي چارواکو او د مدني ټولنې لغړیو سره خبري کړې دي. جان باس پرون شنبه بلخ ته تللی و. هغه پر ټویټر لیکلی چې په بلخ کې د امریکا پر دې ژمنه ټینګار کړی چې د افغانستان د کړکیچ د دایمي حل لپاره به افغانان خبرو هرتورو ته هڅوي. د امریکا سفیر په یو بل ټویټ کې لیکلي واضح ده چې د نور افغانستان په څیر په بلخ کې سوله خلکو ته لومړیتوب لري. جان بس لیکلي چې د انتخاباتو په اړه هم د ولایتي شورا له استازو او د انتخاباتو د چارو له څارونکو سره خبري کړي دي. د کندهار والی حیات الله حیاتوی په افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر جوړولو غونډه شوې ده. هغه پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په غونډه کې د کندهار د خلکو یو شمیر استازو او د افغانستان د جنوب لویدیځ زون لپاره د ناټو د غوښت ملاتړ ماموریت قمندان جنرال مایلز برون ګډون درلود. د کندهار والی وویل د دوی هدف له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پیاوړي موقفه ګډون دی. د کندهار د والی د دفتر په خبر پانه کې چې پرون خبره شوې ویل شوی جنرال مایلز برون یادونه کړې چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هدف له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل نه، بلکې د دایمي او با عزت سولې ټینګول دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د 215م اتل قول اردو چارواکي وایي چې په کندهار او اورزګان کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د اتل قول اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ویلي چې د میوند ولسوالۍ په عملیاتو کې وو وسلوال طالبان وژل شوي دي. احمد صادق عیسی هم درز ویلي چې په ترینکوټ کې هم 15 وسلوال وژل شوي دي. د هغه په وینا په اورزګان او کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو لس پناه ځایونه ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو په دیاړه تروسه څنې دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ او د دفاع پر مؤسسه او د دې مؤسسې پر مشر بندیزونه ولګول. د دیموکراسۍ او د دفاع سازمان له واشنگټن فعالیت کوي. ایران ویلي چې د مؤسسې د ایران پر ضد بندیزونو او اقتصادي تروریزم ته وده ورکړی ده. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس په ګډون یو شمیر ایرانی رسنیو پرون شنبه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو بیان خپور کړی چې په هغه کې ویل شوی د دیموکراسۍ او د دفاع مؤسسه او د هغې اداري مشر مارک دوینټس د ایران پر ضد کمپاین کړی، دروغ یې خپره کړي او قصدانه د ایران مهمو ګټو ته تاوان رسولی دی. خو مارک دوبینټس د ایران د دې اقدام په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې د هغه سازمان د ایران د رژیم له لوري په هر ډول کې خپل شمولیت د ځان لپاره ویاړ د ویاړ خبره کړي. او د روسیې و سیوز فضایی بیړۍ چې انسان ته ورته روبوټ پکې و له نړیوال فضایی مرکز سره د ځان په نښلولو کې ناکام شو. د روسیې د فضایی ادارې روس کوزموس په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو ویل شوي د دوی د ستور بیړۍ د وسلېدو په سیستم کې ستونزې وي. د روس کوزموس مشر دیمیتری روګوزین په یو خبر پانه کې ویلي چې د اگست په 28 نیټه به د دوی ستور بیړۍ بیا هڅه وکړي چې ځان له نړیوال فضایی مرکز سره ونښلوي. تاسیز مشغل آزادی رادیو اوری. د روان خبری مجلې په دوام کې اوري. په دوحه کې د افغانستان د سولې خبری دوام لري. ویل کېږي چې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوې.
دا چې څومره پرمختګ شوی ده په دې باندې دواړه لوري وایي ډېر زیات پرمختګ وشوی. تاسو دوه درې غونډې کې د دواړه لوري یو نتیجې ته ورسېدل.
د امیر روغتیا وزارت وایي په یو شمېر ناامنو سیمو کې روغتیایي مرکزونه بند شوي دي.
روغتیایي مرکزونه چې دي کستم هغه تړلي چیرې یو مریض پیدا سي چې موږ یې د مرکز را رسوو ورور هغه مریض ډېر مریضي لږ خو ډېر مشکله سي ورته.
په غزنی کې اکثره شوانځي ودانۍ نه لري. د هلمند دینی عالمان کمپیوټر او انګلیسي ژبه زده کوي.
د علماء چې د دوی لپاره د انګلیسي په دغه خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولای شي چې د انټرنیټ لاري دوی معلومات ترلاسه کړي په انګلیسي کې بلدیت ولري دوی ډیر په مختګونه کولای شي.
د دې او ځینې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. و بجی او ات دقیقې شوې زموږ غږ آزادی رادیو او آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي او همه مطالب لوستل شي آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ زموږ د وی پانه پته ده. د امریکا او طالبانو مرکزی پلاوی ترڅه ده د سولې موافقې ته نږدې شوې دي. په دوحه کې د امریکا شغ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین وایي چې دواړه خوابي ډیر سره نږدې شوې دي خو لا هم ډیر جزئیات نشته. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل ته هم لاړ شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس ویلي چې انتخابات او سوله دواړه مهم دي خو امریکا ته په افغانستان کې سوله تر هر څه لومړیتوب لري ځکه سوله د افغانستان خلکو ته تر هر څه لومړیتوب لري. جامباس دا خبرې پرون په بلخ کې کړې دي. جامباس په مزار شریف کې خبریالانو ته وویل چې هر ورځ له افغانانو سره خبرې کوي او له هغوی اروي چې سوله غواړي. جانباس ویلی
hard to create that opportunity for afghans
موږ سخته هڅه کوو چې د افغانانو لپاره د موقع پیدا کړو چې سره کښینی خپل اختلافونه حل کړي او د سولې داسې و پایدار موافقه وکړي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. خو کدا سی و چې د سولې د جوړجاړي لپاره کافی پرمختګ نه وشوي موږ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر 28مه چې د میزان له شپږمې سره برابر نیټه د پلان شوې دي. جامباس پرون بلخ ته تللی او د هغه ولایت له والي اسحاق رهګوزر سره یې کتلی دي. د بلخ والي ویلي چې د انتخاباتو د وخت له رانږدې کېدو سره وسوالو طالبانو حملو ته شدت ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا جامباس ویلي چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخته چې ټول امنیتي ګواښونه له منځه ولاړ سي له افغانستانه ونوځي. نړیوالې خبری رسنۍ په واشنگټن کې د سرچینو په حواله وایي چې د امریکا متحد ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې توافق د سپتمبر لومړۍ نیټې پورې نهایي شي. د رپورټونو په حواله تر هغه وروسته به د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. طالبانو تر اوسه نه د منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي، خو ویلي دي چې له داسې پلاوي سره به چې د افغانستان د ټولنې استایستوب کوي خبرې وکړي. په دوحه کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې له کابله د خبرو لپاره د پلاوي د اعلان په تمه دي. خاورین وویل حتی داسې ویل کېږي چې د سولې د موافقې اعلان هم شایي د کابل د پلاوي اعلان ته وځنډول سي. په دوحه کې پرون د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت د استازو او د طالبانو د سیاسي دفتر مذاکرې تر ماپښین وروسته پیل شوې. په دوحه کې یوې امریکایي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون پر دې چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر څرنګه کمولای شي پرېکنده بحثونه شوي دي. په دوحه کې سرچینې وایي چې هر ډول موافقه به چې نهایي شي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، روسیه او د ملګرو ملتونو د سازمان د استازو په حضور کې اعلانېږي، خو د موافقې د اعلان ځای نه دی دقیق شوی. په دوحه کې د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو ویلي چې زلمی خلیلزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو دا هم ویلي دي چې شاید د سولې موافقه په دوحه کې اعلان نسي او شاید د دې لپاره کابل، اوسلو یا واشنگټن وټاکل سي.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل پرون ماسپخین بحثونه پیل کړل او تر ماخوستنه د دوی غونډې دوام وکړ. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین په دوحه کې دی. د ایوب خاورین په وینا دواړه خواوې د سولې موافقې ته نږدې شوې دي. فرشتي جلالزی له ښاغلي خاورین سره مرکه کړې او لومړۍ پوښتنه یې دا ده چې د شنبې په ماخوستن پر څه خبرې وشوې؟
لوري طالبانو سار خپل منځي غونډه درلودله او همدا شان ښاغلي خلیلزاد هم د خپل ملاقاتونه درلودل، خو د غرمې وروسته دوی په هغه ډیپلوماتیک کلب کې دواړه هیاتونه همالته موجود دي. حتمي نه ده چې دوی مخامخ هلته غونډه کړې وي، اما کار روان ده او موږ ته خوشبیني هم شته د دواړو لوریو شته چې پرمختګونه هم شوي دي.
دلته فرانس پرس آژانس مویلي خاورین صاحب وایي په دوحه کې د شنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې بحث متمرکز و. دغه خبره دقیقه ده؟
طبعا موضوع همدغه ده. د شنبې په ورځ په همدې باندې د ټول وخت په همدې باندې خبرې کېږي. اساسي موضوع د ټول بحث یوه موضوع دغه ده چې د طالبانو لوري په ډېر ټینګار کېږي دا چې څومره پرمختګ شوی ده. په دې باندې دواړه لوري وایي ډېر زیات پرمختګ و. دوه درې غونډو کې دا ماته ویل شوي چې په دوه درې غونډو کې دوه درې غونډې کېدای شي په یوه ورځ کې هم وشي، کېدای شي دغه یوه غونډه ټوله ورځ ونیسي. په دوه درې غونډو کې کېدای شي دا دوی دواړه لوري یو نتیجې ته ورسي.
خو خلکو ته به تاسو مخکې د سرچینو په حواله ویلي وو چې که پرېکړه هم چې خلکو ته به اعلان نسي، نو یعنی خلکو ته خوشحالي خبر لا هم نسو څوک ورکولای.
چې پریکړه وتی همدغه به خپل یو خبر وي. داسې محتوای چیرته اعلانیږي او د دې په کوم ځای کې نشریږي، دلته په قطر کې کېږي، په افغانستان کې اعلانیږي. موږ تاسو ته خبرې چې خبري فلزات دا ویلي دي چې له دې ځایه زه بیا افغانستان سفر کوم. هلته د افغانستان رئیس جمهور اشرف غنی سعودي سفر کړی. لکه دې دا ټول پروتوکولي کارونه دي چې هغه کله بیرته کابل ته راځي، ښاغلي خلیلزاد بیرته کابل ته څه وخت ورځي، دوی چې څه رقم سره ویني.
د سعودي عربستان ته د اشرف غنی سفر له دې مسلې سره تاسو په ارتباط کې بولئ؟
یو خو هغه رسمي اعلامیه ده چې سعودي له پاچا او د سعودي له نورو چارواکو سره ګوري. خو د سعودي ته د افغانستان د چارواکو سفرونه تقریبا تل داسې د عمرې سفر وي تر څنګ یې خپل نور هدفونه وي طبعا ورسره ویني.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین چې له دوحې څخه د فرشته جلالزی سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 0.15 صفه اوریدای شي. ساعت 2 بجې او 15 دقیقې دی. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ورسپانی ګارډین له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بریتانیا د پخوانی افسر سایمون ډیګنز خبرې راخستی چې ویلي دي له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه له افغانستان سره زموږ د اوږدې مودې تاریخ او د دې هیواد په وړاندې مکلفیتونه راپه یادوي. د ورسپانې په لیکنه افغانستان تیره اونۍ د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه په داسې حال کې ولمنځله چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې پر یوه موافقه مذاکرې روانې وې. په لیکنې کې دغه موافقه په 1989 میلادي کال کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شکیلتیا د ختمولو لپاره تړون ته ورته بلل شوې ده. د لیکوال په باور که څه هم پخواني شوروي اتحاد له هغې جګړې چې دوی بایللې وه نه هیلې سوی و، خو په 1989 میلادي کال کې د خپلو جنګي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره مذاکرې وکړې او خپله یوه ډله پوځیانې له افغانستانه وویستل. د ګارډین په لیکنې کې لولو درې کاله وروسته د غرب د فشار په نتیجه کې د شوروي اتحاد همکار پوځیان هم له افغانستانه ووتل او تر دې دوه کاله وروسته بلاخره د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله رژیم ړنګ سو. اول مجاهدینو بیا وروسته یې په 1994 میلادي کال کې طالبانو ته لاره پرانستله چې واک ته ورسیږي. د لیکوال په باور که څه هم تاریخ به په عین شکل بیا تکرار نسی، خو بیا هم آینده هیله بخښونکې نه ښکاري. په لیکنې کې اټکل سوی چې بالاخره به احتمالا غرب لکه څنګه چې پخوانی شوروي اتحاد په 1992 میلادي کال کې اقدام کړی و له افغانستان خپل پوځیان وباسي، کړاو به افغانانو ته پاتې وي چې د تیرو دیرشو کلونو جګړې زغملې او په تیرو څو کلونو کې یو څه پرمختګونه لیدلي او دغه پرمختګونه په خطر کې اچول کیږي. د لیکوال په عقیده راتلونکي څو کلونه به د افغانانو لپاره له چیلنجونو ډک وي، خو لیکوال ټینګار کړی چې لویدیځ په ځانګړې توګه بریتانیا باید د افغانانو تر څنګ ولاړوي. له امریکا خبرېدونکي اونیزې واشنگټن اگزامینر په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په تړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې په بهرني پالیسي کې به یې امریکا لومړیتوب لري، خو لیکوال پوښتنه مطرح کوي چې دا پالیسي به کله عملي کیږي. په لیکنې کې لولو تر دې بل غوره وخت نشته چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره خپله هغه ژمنه چې له اوږدې مودې راهیسې تکراروي عملي کړي. د واشنگټن اگزامینر اونیزې په لیکنې کې په افغانستان کې روان 2019 میلادي کال د امریکایي پوځیانو تلفاتو ته هم اشاره شوې چې په تیرو 5 کلونو کې تر ټولو زیات ګڼل شوي دي. تیر اونۍ په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو تر وژل کېدو وروسته روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته ورسید. د لیکوال په باور ولسمشر ټرمپ له 10 کلونو راهیسې په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کړی دی. ډونالډ ټرمپ د ناپایو جګړو او د نړۍ د پولیسو په توګه د امریکا د رول د ختمولو ژمنه په وار وار کړې ده. دا خبرې هم د کاندیداتوري پر وخت او هم د خپل ولسمشري په دوره کې کړې دي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د هیواد په ځینو ناامنو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. د دې وزارت سلاکار هدایت الله ستانکزي پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل دا مرکزونه به د وضعیت له عادي کېدو سره بیرته پرانستل شي. مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې د ناامنیو له امله په ټول افغانستان کې 111 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د افغانستان په کلي او لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو د دغو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی وایي د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره اړ شوي چې د درملنې لپاره د ولسوالیو یا ښارونو روغتونونو ته لاړ شي. د وروزګان ولایت د چارتوی د سیمې اوسیدونکو رحمت الله آزادي راډیو ته وایي
روغتیایي مرکزونه چې دي کستم هغه تړلي موږ د دې ستونزو سره مخ یو، وروره که موږ چیرې یو مریض پیدا سي موږ لاسرسی نسو کولی، که زنانه مریضي که مردانه مریضي چیرې چې موږ یې د مرکز را رسوو وروره هغه مریض ډېر مریضي لږ خو ډېر مشکله سي ورته.
رحمت الله له حکومت او په تېره د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې په ناامنو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو امنیت ټینګ کړي چې د ناروغانو ستونزو ته رسیدنه وشي. یوازې رحمت الله نه دی چې په دې اړه له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ناامنو سیمو ډیری اوسیدونکي ورته ستونزې لري. د کونړ ولایت د درې پیچ اوسیدونکي زبیر صافی وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله د ده یو خپلوان د کلینیک په لاره کې ومړ.
تر څو چې موږ د دانګام کلینیک ته هغه راوړو هغه کلینیک بند و. کلینیک بند و چې د اسمار کلینیک ته مرسو هغې په لاره کې ساور کړل.
د هغو کلیوالو چې په سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي وایي په دغو مرکزونو کې روغتیایي خدمتونه کم دي، خو تړل کېدل ستونزې لا پسې زیاتوي. د هلمند د ولایت اوسیدونکي محمد کریم په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
نامنۍ له وجې په روغتیایي مراکزو باندې منفي تاثیر غورځېدلی ده، چې په زموږ په ډیری کلینیکونو کې اوس نه مراجعین شته او دا سیمې هم شته چې کلینیک یوازې په نوم ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2019 کال له پیله تر اوسه د نامنیو له امله په بېلابېلو سیمو کې 111 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي، خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې د نامنیو له امله د هلمند، کندهار، کونړ، پکتیا، زابل او ارزګان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ډېر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. د دغه وزارت سلاکار هدایت الله ستانکزي آزادي راډیو ته وویل
د جګړې پر مهال په کونړ، کندهار او یا په جنوب ختیځو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه د دوو یا درې ورځو لپاره تړل کېږي، خو کله وضعیت بدلېږي دغه مرکزونه بیرته فعالېږي. دا 111 مرکزونه چې تړل شوي په بشپړه توګه ناسمه ده.
د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې اوس په ټول افغانستان کې سباندې 3000 روغتیایي مرکزونه فعال دي. مخکې له دې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه د روغتیایي مرکزونو په نښه کېدو اندېښمنه کړې وه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو خبری مجله اوري.
د هلمند دینی عالمانو ته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړه ورکول کیږي. د هلمند چارواکي هیله لري چې د انټرنیټ او پرمختللې نړۍ سره د دینی عالمانو نښلول به په دینی او مذهبي برخو کې سوی تفاهمات لري کړي. له هلمند د الیاس دای راپور.
په یوه تور زیرخانه کې د سلو په شاوخوا کې دینی عالمان او د نږدې جماعتونو ملا امامان ناستې انګلیسي زده کوي. دا شاید په لشکرګاه کې په ډلهییز ډول د علماو دپاره د انګلیسي ژبې او کمپیوټر لومړی ټولګی وي. که څه هم دا کار د توحید په نوم یوه خصوصي انجو پر مخ وړي، خو مالي ملاتړ او لګښتې د حکومت لخوا کېږي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دغه کورس په اړه رسنیو ته وویل د ټکنالوژي او پرمختللې دنیا سره د دیني او مذهبي برخې پرته فاصله باید له منځه یوړل سي چې دیني عالمان وکولی سي ساده او اسانه د خلکو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب ووایي.
علماو دپاره چې نننۍ زموږ علما باید ارسي عصري ټکنالوژۍ سره آشنا شي، د هغې دپاره د کمپیوټر او نور برخو دپاره هم یو کورس جوړ شوی انګلیسي او کمپیوټر، چې دوی هم باید په ملي او بین ملي سطحه د کمپیوټر او د انټرنیټ او د دې له لارې وکولی شي د دنیا اسلامي ملکونه او د اسلام پاک له معلوماتونه همداسې نور د دنیا پاک له معلوماتونه ترلاسه کړي او بالاخره او په ښه صحیح صورت سره خپل جامع کې د تطبیق لپاره کوي. دا هم شروع شوی.
توحید خصوصي انجو په خاطر دی هم د تعلیم په برخه کې د هلمند د خلکو بیلابیل کشرونه په خاص ډول پیغلې او ځوانان روزلې دي. دلته راغلي دنیا عالمان وایي د انګلیسي زده کړه به د دوی سره مرسته وکړي چې د پرمختللې نړۍ د علماو تیوري او لیکنې ولولي او بیا یې د خلکو د عامه پوهاوي دپاره نورو ژبو ته ترجمه کړي.
د علم څخه پاتې کېدل او ناپوهي دې ته زمینه مساعده کړې وه چې خلک د کمپیوټر او انګریزي سره اشنا نه وه چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس ووایي. اوس چې دا زمینه برابره شوې ده نو دا ډېر ښه فرصت دی د علماو دپاره چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس ووایي تر څو په خپلو روزنیزو چارو کې ورڅخه استفاده وکړي.
بل د علما چې دي د دوی دپاره د انګلیسي په دا خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولی شي چې د ټیکنالوژي یا د انټرنیټ لارې دوی معلومات ترلاسه کړي. دوی په انګلیسي کې بلدیت ولري، دوی ډېر پرمختګونه کولی شي او د افغانستان ډېر په ګټه دي.
یو بل ډېره مهمه مسله دا ده چې په وروسته پاتې او ناامنه ټولنو کې ډېر وخت د دینی مدارسو مسؤلین او یو شمېر دینی عالمان د ټیکنالوژي او ورسره جوخت د انګلیسي ژبې او عصري علومو د زده کړې سره مخالفت کوي.
په غزنی کې اکثره شوانځي ودانې نه لري او د دې ولایت یو ولسوالۍ له سره شوانځي نه لري. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
په غزنی کې لا هم د 1415 بابه ښوونځیو له جملې څخه 215 شپېته ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په دوبي کې سره لمر او په ژمي کې شنه یخ ته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د تیر 1490 کال په وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ژمنې سره سم چې ګویا په ټول هیواد کې به 6000 ښوونځي جوړوي، خو په غزنی کې د دغه ښوونځیو د برخې ژمنه لا هم نه ده عملي سوې. د پوهنې چارواکي وایي د دغه ښوونځیو له جملې څخه به په غزنی کې 1400 بابه په روان 1490 کال او پاته 1460 به یې په راتلونکي 1490 کال کې تکمیلېږي، خو 1460 به یې بې برخلیکه پاته وي. د پوهنې رئیس محب رحمان انصار وایي د دغه 1410 بابه ښوونځیو له جملې څخه یې د 2 ښوونځیو د جوړونې چارې پیل کړې دي. ازادي راډیو ته یې وویل امید لري چې د پاته 80 نورو کار هم په دغه میاشت کې پیل شي.
تاسو زموږ خپل ازادي راډیو اوري. اوس هم د دې خبري مجلې د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو تر تیر ماخوستنه خبري وکړې. د دوی خبري پرون ماسپخین پیل شوې وې. دواړه خواوې وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هغه راپورونه رد کړ چې د طالبانو له سیاسي استازو سره یې ګنې د انتقالي یا موقت حکومت د جوړولو په اړه خبري کړې دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باز پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له دولتي چارواکو او مدني ټولنې له غړو سره خبري کړې دي. جان باز پرون شنبه بلخ ته تللی و. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي چې په کندهار او روزګان کې پوځي عملیات پیل کړي او په لړ کې وسلوالو طالبانو ته مرجوب لیاړولی دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ د دفاع پر مؤسسې او د دې مؤسسې پر مشر بندیزونه ولګول او د روسیې یو سیوز فضایی بیړۍ چې انسان ته ورته روبوټ پکې وو له نړیوال فضایي مرکز سره د ځان په نښلولو کې ناکام شو.